واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چیوال
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي د محدود منابعو له عمله د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د افغانستان په ځینې برخو کې 13 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي نه دی رسیدلي او 3.4 میلیونه نور اړمنو کسانو د دې مرستو نیمایي هغه ترلاسه کړي. او چاننن په افغانستان کې د 2023 کال د جنوري او جون ترمنځ د بشري مرستو د پلان تطبیق په نوم یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په دې شپږو میاشتو کې 450 میلیونه ډالرو چې له 2022 کال څخه انتقال شوی او د نوي بودیجې په 212 میلیونه ډالرو چې په 2023 کال کې ترلاسه کړي اتکا کړي. د امریکا په کانګرس کې یو شمیر جمهوریت غوښتونکو د افغانستان د وټلو په بهیر کې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دوهمې کلیزې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکام بللي. د امریکا په کانګرس کې یو شمیر جمهوري غوښتونکو د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتنه کړې چې د 2021 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په برید کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي. د امریکا د استازو جرګې مشر او د بایدن د ادارې یو سرسخت منتقد کیون مکارتي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اتلانو ډیرل سرتیرو په درناوی د امریکا د کانګرس د ودانې بیرغونه نیمای ځوړند شوی.
د طالبانو حکومت وايي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت له چارواکو سره تورخم بندر ته تللی او دای د ترانزیت لپاره یو مهمه او اساسي لار بللی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس او د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز په ځینو ټویټونو کې تورخم ته د ازبکستان د ترانسپورت د وزیر الهام محکومو او د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت له چارسنبالي حمید الله خونزاده د سفر ځینې انځورونه خبره کړي. دوه کال وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو جګپوړی ازبکستاني پلاوی تورخم ته ځي او د ترانزیت لاره ګوري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومېده دغه څرګندونې د اګست د 26مې د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې نمانځو. د سفارت په بیان کې د افغان ښځو اوسني وضعیت ته په اشاره ویل شوي چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو د منځوي کولو په صورت کې پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی او د ایران د پارلمان پلاوی د امنیتي مسلو له مخدره موادو سره د مبارزې د سرحدونو د ساتنې او د سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې کړي. د دې وزارت مرستیال وایان حافظ احمد په ټولنیزه شبکه ایکس کې نن لیکلي چې متقی د ایران د پارلمان نه کسیس پلاوی ته چې نن کابل ته رسیدلې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوسره په دې هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او د هغه په وینا د طالبانو ځواکونه توانېدلي چې د داعش وسلوال له منځه یوسي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه ادعا داسې محل کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر د 3,000 او 6,000 تنو ترمنځ اټکل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2021 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایدن دنده پیل کړي نږدې 4,000 هغو افغانانو ته ځانګړي ویزې صادرې شوي چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی. دغه سفارت چې له قطر څخه خپل فعالیت مخې ته وړي په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغه افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړي. سفارت ویلي چې متحده ایالات به دې کار ته دوام ورکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو افغانان په افغانستان کې دننه او ځینو هیوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې 4 کروز ډوله میزایل یې له منځه وړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا په داسې حال کې چې کیف تیر شپه په ټول هواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداري ورکړې وو. دغه ځواکونو پر خپل ټلګرام چینل کې لیکلي دي چې دغه مزایل چې له ستراتیژیکي بمغورځون کولو ته کوڅه د کیف پر لور توغول شي وو. د کیف د پوځي ادارې د مشر په وینا څور وړه لمنځه وړل شوې دي. د دغه مزایلو لامل د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې تیر شپه یې د بریانسک او د کورسک د سیمې د پاسه دوه بي پيلوټ الوتکې یا ډرونونه راوغورځول. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ایران قضایی اداره وایي د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شویو زیانونو په خاطر 330 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې دغه هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی و. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په 1990 کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړ شاهي نظام یې نسکور کړو، یو ډلې چې اکثره یې افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قومندان سعید مهدویان کوله قرارګای د لویدیز ولایت همدان په نوژا کې و. په استرالیا کې د پوځي تمرینونو پر مهال د یوې پوځي چورلکې لویدو کې درې امریکایي سمندري پوځیان وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. ام وی 2B اوس پرې الوتکه هغه مهال راولوېده چې شمال کې لری داروین ټاپو ته په لاره وه. ویل شوي د 15 سمندري ځواکونو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. دوی د پریډیټور ځغاستې په نامه عملیاتو کې ګډون درلود چې د امریکا، استرالیا، فلیپین، ختیځ تیمور او انډونیزیا 2015 پوځیان پکې ګډون لري. په الوتکه کې یوازې امریکایانو. د لوبولو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان د تر درویش کلونو لاندې عمرونو د فوټبال ملي ټیم د آسیا جام ته د لارموندنې د سیالیو په موخه د تمرینونو لپاره تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یو تمرینی کیمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لار موندنې په سیالیو کې به ګډون وکړي. د دې فدراسیون په وینا د افغانستان د فوټبال د تر درویش کلونو کم عمره ټیم به راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وکړي او د سپتمبر په 9مه به له ایران سره ولوبېږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړو.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته.
د ایران د بهرنو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزیر د ایران د بهرنو چارو وزیر سره د ټلیفون لاره د هلمند د سند د اوبو د ویش په ګډون په یو لړ مسلو د خبرو په محل خغلی عبدالحنان ته د کابل نه د لیدنې بلنه ورکړی ده. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د ایران د بهرنی چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې په خپل پاڼه لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره د ټلیفون له لارې په خبرو کې یو ځل بیا د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حقابې په مسله ټینګار کړی دی. دغه وزارت لیکلي چې د ایران د بهرنی چارو وزیر په دغه هیواد کې په پراخه کچه د افغان کډوالو شتون ته په اشاره ویلي چې تهران د افغانستان امنیت صوبات او د خلکو د حسین لپاره د افغانستان په دننه کې یو ټولو خو په همکارۍ ټینګار کوي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ښاغلی متکی د ایران د اسلامي جمهوریت څخه د مننې په ترڅ کې ښاغلی عبدالرحیم ته د کابل څخه د لیدنې بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو د سرپرست وزیر او د ایران د بهرنی چارو وزیر د هلمند د اوبو د حقابې په اړه د خبرې په داسې حال کې کړي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي چې تیره ورځ یو ایراني پلاوی د کجکی او کمال خان د اوبو د بندونو د ټیټو ساحو څخه لیدنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دغه وزارت په یوه اعلامیه کې په کابل کې د جواد کریمي قدوسی په مشرۍ د ایران د پارلمان د یو کسیس پلاوي سره د مولوی امیر خان متکی د کتنې خبر ورکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایي زی احمد تکل رسنۍ ته په سولي غږیز پیغام کې ویلي چې په دې کتنه کې د امنیت نشه یي توکو پر ضد مبارزې، قاچاق، مخنیوي، سرحدونو د ساتنې او سوداګرۍ په اړه مفصلې خبرې کړې.
د بهرنی چارو وزیر په دغه ناس کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت لر اکثر سم په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوې دی او افغان امنیت ځواکونه توانی دي لیدي چې د داعشي پټنګرو په دې د لمنځوي سي چې دغه سر تاثیر امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ هیوادونو په ګټه هم دی.
دیګان او طالبان د بهرنی چارو وزیرانو د هلمند کجکی او کمال خان د بند ټیټو ساحو څخه دیګانی پلاوی دلیدنه په داسې حال کې شوې چې ورم اورز زون رسنوي د ایران د بهرنی چارو د وزارت د وای ناصر قیدی لخلی ویلی چې ایران د طالبان او حکومت غوښتي چې د هلمند په سیمه کې د اوبو د بهیر کتنه باید هر میاشت ترسره شي. د نړیوالو اړیکو وزارت سرور جعفری د ایران او طالبان ترمنځ د هلمند او اوبو د ویش په اړه په یوه رسیو کې د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د همکارۍ د زیاتېدو په باب امریکا غږ ته وویل چې داسې ښکاري چې ایران او طالبانو ترمنځ ممکن په دې مسله یوه موافقه شوي. ښاغلی جعفری وایي د طالبانو حکومت وایي چې د ایران سره د هلمند د اوبو ویش مسله حل شوي او د ایران حکومت هم ویلي چې د هلمند د سیند اوبه د وچکالۍ له امله کمې شوي دي.
با توجه به این وضعیت ممکنه از روی ناچاری به یک توافقی دست پیدا بکنن، چون ایران هم ناگزیری های خود را داره و امارت اسلامی هم در این طرف ناگزیری های خود را داره و تشنج را در شرایط فعلی و درگیر شدن را بر سر منازعه آب هر دو کشور به نفع خودشان نمیزنه.
سرور جعفری وی چی ایران دا مثلا تر دیره د طالبان د حکومت په وړاندې په خپل بهرنی سیاست کې د فشار په توګه کارولی او هڅه کړې چې د اوبو حقابه ترلاسه نکړي د بهرنی سیاست نورې برخې په طالبانو باندې ومني. د یوې طالبانو هم د اوبو د بهیر په ځنډولو سره هڅه کړې چې خپلې ځینې غوښتنې په ایران ومني. ښاغلی جعفری د مثال په ډول په تهران کې د ایران سفارت طالبانو حکومت ته سپارل یادوي، خو د نړیوالو اړیکو دا کار پوهوي چې فکر کوي ایران او طالبان ترمنځ د اوبو لانجه په بشپړ ډول حل شوې نه ده او د دې امکان شته چې دا مسله څه وخت بیا د دواړو خواوو ترمنځ راپورته شي. د افغانستان او ایران پخوانیو شاهي حکومتونو په 1952 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی و چې له مخې افغانستان باید د هلمند د سیند څخه په کال کې 810 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د افغانستان پخواني حکومتونو ادعا کړې وه چې په تېرو 3 لسیزو کې د جګړو او د افغانستان د اوبو د نه مدیریت له امله هر کال د هلمند د سیند څخه شاوخوا 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه چې د 1950 کال د تړون د ټاکل شوي حد درې برابره کېږي ایران ته بهېدلي. افغانستان او د ایران په ځینو سرحدي سیمو کې د اوږدو کلونو وچکالۍ د سرحد په دواړو خواو کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته کړې.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بامیان په ولایت کې بندمیر ته د خصو په تګ د بندیز وروسته د بشري حقوقو سازمان د خصو د څنګه مستیاله هیدربار وای بندمیر ته د میرمنو د نه پر خودلو په اړه د طالبانو وروسته اقدام د خصو په وړاندې د هغوی د محدودیتونو د سلسله دوام دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د شنبه پر ورځ ویل د یو طرز عمل تر جوړیدو پورې میرمنې بندمیر ته نشکله. په موخه دې رپورټه
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د بامیان په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل لید ورسته دي خځو ته د بند امیر څخه د لیدنې اجازه ورنکړل شي. نو موري د یاد ولایت امنیتي مسولین غوښتي دي چې بند امیر ته د خځو د تګ د منع کېدو په برخه کې د هغه پریکړه عملی کړي.
لدی ورسته میرمن او زمون خويندې بند امیر ته نشیت للی څو چې موږ اصول نوی جوړ کړی. همدا مشان او مسولین د اقدام وکړي سیاحت دی وکړي، خو سیاحت نه فرض ده او نه هم واجب.
خو یو شمیر دینی عالمان وایي شریعت د تعلیم، کار او پارک ته د تللو په برخه کې د میرمنو مخنیوي نه کوي.
زما په نظر طالبان په دغه سي کړونو سره غواړي چې د اسلام مقدس دین د افراط او د تشدد دین معرفي کې او د خلکو د اسلام ترمنځ واټنونه را پیدا کی، یا خو د پردی تر شا نور لاسونه شته دي چې هغه غواړي چې د طالبانو په ماموریت د اسلام مقدس دین هغه بدنام دین او افراطی دین معرفي کړي.
د طالبانو د حکومت د اقدام ته په خبرګون کې د بشری حقوقو سازمان د خزو د برخي مرستیالي هیدر بار ویلي چې طالبانو له تعلیم او کار څخه د میرمنو تربیه برخي کول وروسته او سی د هغوی د تفریح مخه هم نیولې ده.
د طالبانو وروسته حکم چې میرمنې بند امیر ته لتک نه منع کوي د هغه سلسلې یو برخه ده چې طالبان ګام په ګام او په ګړندي ډول له میرمنو نه چې د ژوند لپاره مهم دي اخلي. هغوی له ډیرو میرمنو او نجونو نه د زده کړو او کار فرصتونه اخیستي، خو بیا هم قانع شوي نه دي. هغوی همدارنګه غواړي هغه څه هم ورنه واخلي چې خوښي ورکوي، لکه پارک ته تلل، د سپورت کول او اوس طبیعت ته لاسرسی.
میرمن بار دا ناوړه حالت بولی، خو هغه څه چې تر دې هم ناوړه ګڼي د کړکۍ ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ځواب دی. هغه وایي داسې ښکاري چې تقریبا نړۍ د دې وضعیت په وړاندې هیڅ هم نه کوي. طالبانو د 2020 کال د اگست په میاشت کې افغانستان کې د بیا واک ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد په خلکو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي دي. طالبان تل وایي چې د شریعت له مخې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
په دې خاطر باندې چې د افغانستان د فرهنګ په جوړولو کې میرمنې رغند رول لوبولی دي او یړلې نقش لري په شي کې، او دوی غواړي چې د افغانستان فرهنګ په مکمل توګه باندې تر سوالاندې یوسي او لمنځه یوسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د طالبانو دا ډول کړنې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللې دی او ویلي دي ک طالبان له نړیوالې ټولنې غواړي چې مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید د ښځو او نجونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
ورسته له هغه چې د رونی طالبانو د پاسپورټونو د ساتیرولو شمیر لوړ کو، بزرګونو خلک د افغانستان په لویدیز هرات ښار کې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د دغه ولایت د پاسپورټ په دفتر یرغل وروړي.
بزرګونو د پاسپورت غوښتونکو وروسته له هغه د هرات ولایت د پاسپورت ریاست مخې ته ګڼه ګونه جوړ کړه چې د پاسپورت عمومي ریاست په هرات ولایت کې په ورځاني ډول د پاسپورت غوښتونکو د منلو شمیر له 250 څخه 1500 ته د لوړولو اعلان وکړ. دغه تر ټول شوی ځنې خلک وایي چې په میاشتو میاشتو د پاسپورت اخیستلو ته انتظار کړي. به هرات د پاسپورت دفتر مخې ته راټول شوي خلک شکایت کوي چې د دوی عریضې نه اخیستل کیږي او نه هم چارواکي دوی ته د پاسپورت ورکولو نیټه ورکوي. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیاتره افغانان نورو هیوادونو ته د کډوالۍ لپاره پاسپورټونو ترلاسه کولو هڅه کوي، خو هرات کې په ګڼه ګوڼه کې راټول شوي خلکو کې ځینې ناروغان دي او وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د سفر کولو لپاره پاسپورټونو ته اړتیا لري.
انا مشکل خیلی لرم، هم زنو هم اندد میکنم، هم دادو هم خدایم گلا و خیلی بردم، من این بارم بیرم بخاره گزنده بودم بخور نفتری بکنم.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دوی په هرات کې خلکو ته سوکه د پاسپورټونو د ورکولو شمیر د لوړولو تابع لري.
وزیر صاحب آمدن طبق هدایت از اونا گفتن که همین شهروندا پاسپورت زیاد ضرورت دارن، شما توضیح زیادتر کنین. ما توضیح زیادتر کردیم که حالت امروز شما مشاهده میکنین که به 1000 تقریبا برسید که فعلا ما توضیح میکنیم. دیگه از سبب ان شاء الله از یګزار مسر از نو بشتر میکنیم.
ډیر افغانان د زده کړو یا نور هیوادونو ته د تلولو لپاره پاسپورتونه اخلي، خو طالبان وای چې ناروغانو د لوړ عمر لرونکو خلکو او اړمنو ته د لومړی ټوپ پر بنسټ پاسپورتونه ویشي.
کسانی که مستحق یعنی مریض باشه یا کلانسین باشه به حساب ضرورت به از اونا افلاین هم میدیم. در غیر از اون کسانی که ضرورت نداره اونا از طریق آنلاین بیایم و به از اونا اجرات میکنیم.
کسی هم طالبان رو در پاسپورتون در ویش به بحیر که در چرتکوالی او زیادوالی اعلان کرده، خب یه هم خلق در دی بحیر لسسوالی او پیاد بحیر که لپسات سخه شکایت کوی او وای چه در پاسپورتون رو در ویش به بحیر که کم مثبت بدلون نده راغلی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبان رو در افغانستان لدنه نده امریکا غد را دوی خبروانی در ولید، خو امریکا غد پا پورش منطقه پلو افغان آوریدون کتا پا پختو او داری جبو در کره، باوری او هر ارخیز و خبرون پا خبرولو در افغانستان لبهره پر 902 او یا کلو هرتس منزنوی سپو خبرو خبروانو تا دوام وردید. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست پراونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2016.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوری بلشید.
آیا د مصنوعي استخباراتو ټکنالوژي د نفوذ د ترلاسه کولو او ویجاړولو آله ده او که د پرمختګ نوي او ګټوره وسیله؟ آیا حکومتونه د دې په عواقبو پورې پوه دي او د مخنیوي لپاره یې څه باید وشي؟ امریکا غږ په دې برخه کې د سټنډر ډي آی او په نوم د ټکنالوژۍ د یو شرکت بنسټ ایښودونکي ایرون رافرتي سره مرکه کړې. هغه وایي کله چې د نړیوالو ټرورستي سازمانونو یا نړیوالو جنایتکارانو خبره کیږي نو دا پوښتنه ولاړیږي چې حکومتونه د مصنوعي استخباراتو په ټکنالوژۍ باندې د سار او بندیز لپاره څه کولی شي. پام وکړئ دې رپورټ ته، پام وکړئ دې مرکې ته.
Really, when we think about
کله چې موږ د مصنوعي ځیرکتیا اے آی په اړه فکر کوو نو دا خورا پیچلی موضوع ده. کله چې انټرنیټ اختراع شو او هر شی کارول پیل کړل نو هر شاپ کې خپل معلومات واچول. تاسو پوهیږئ په میلیارډونو میلیارډونو خلک انټرنیټ کاروي. نن ورځ موږ خپل دا ټول معلومات په انټرنیټ کې چولې دي او مصنوعي ځیرکتیا اے آی هم د همدې معلوماتو زیرمه ده او همدا معلومات لري او کاروي. راځي چې ای آی تا روباتونه یا ایجنټان وایو. دا ایجنټان انټرنیټ ته ځي، زموږ ټول معلومات اخلي تر څو خپل ماډلونه وروزي او د بیلابیلو کارونو په مخه د خپلې ګټې لپاره وکاروي. تاسو پوهیږئ معلومات مختلف بڼې لري او تر هغه وروسته د معلوماتو د کارولو څرنګوالی هم توپیر لري او دا چې دا معلومات څنګه کارول کېدای شي ځکه واقعا د ګرونې هم بیلابیل دي. مثلا د سوداګرۍ په برخه کې ګټور کار ترې اخیستل کېدای شي، د کاپی رایټ او نورو کارولو قضیو کې هم کار چټکوي او هم یې اسانوي.
نو د ځانګړو مقرراتو نه پرته به د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا د کارولو پایلې څه وي؟ ځینې د احتیاط غکوي، د ورانۍ او خطراتو احتمال ګوري.
بالکل، دا اوس واقعا یو لوی بحث دی. په متحده ایالاتو کې، په اروپایي اتحادیه او نورو هیوادونو کې ډیری خلک دې ته ګمارل شوي چې د ای آی د تنظیم او غوره استفاده پر ډاډمنتیا کار کوي، ځکه ناسمه کارونه به لوی پایلې ولري. په خاص توګه کله چې ګورو لوی شرکتونه خپل مخې او ګټې لري، کله چې ځنې غواړي د خلکو شخصي معلومات ترلاسه کړي یا په سیاسي ټاکنو کې د کنټرول د ترلاسه کولو او د احساساتو د کنټرول لپاره په ډیرو ناوړه لارو چارو کې کارول کیږي.
نو تر ټولو غوره ډګر څه دی چې ای آی وکارول شي، او تر ټولو ناوړه ډګر چې خلک ترې ناسمه ګټه اخیستای شي، ستاسو په نظر څه دی؟
د ای آی لپاره غوره او خراب ډګر همدا اوس د ای آی د کاریګرو او کارمندانو د ودې او پرمختګ لپاره د کار اخیستنې لپاره غوره ګڼل کیږي. مثلا که زه وکیل اوسم، اوس زه کولای شم د پخوا په پرتله ګړندی تحقیق وکړم. که زه زده کوونکی یم، موږ د زده کوونکو لویه ډله لرو، نو زه کولای شم تقریبا په خورا کم وخت کې خپل ضروري معلومات ترلاسه او ډاونلوډ کړم. دا تقریبا د میټریکس د فلم په شان دی چې یو د ورمیک تر شا ساکت په نښلولو سره د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کولای شي. مثلا د لیکچر مهم ټکی او منځپانګې، یعنی د ساعتونو او ساعتونو معلومات ډاونلوډ کړم. خو زه فکر کوم ځنې ساحې چې په لاس کار ته اړتیا وي، مثلا نلدوان ته به دومره ګټور نه وي.
او تر ټولو د ناوړې بډې کار اخیستنه به څه وي، ځکه چې موږ اورو چې د وسلو د کارول په برخه کې ټول اختیار یو سیستم او یا ماشین ته ورکول داراون کې نظر دی. دا زما په ذهن کې خورا داراون کې دی.
هو، نو نن ورځ پوځونه او حکومتونه هم د ای آی نه کار اخلي. تاسو پوهیږئ د نومبر رئیس مونږ د حکومت او په ځانګړي توګه د اردو پلاس د ای آی نه د کار اخیستنې بلګي وینو. تاسو پوهیږئ د مختلفو تاکتیکونو په برخه کې د وسلو لارښود سیستمونو کې څو په جګړو کې بریالي شي. دا هڅه د ټکنالوژۍ په ډګر کې د لا پرمختګونو د ترلاسه کولو لپاره کیږي. مونږ به وګورو چې په دې سره ای آی ماډلونه څنګه وده کوي. یعنی زه فکر کوم چې د جګړې ډولونه به د جوړون کې بڼې پر ځای د سایکالوژۍ د بڼې په جګړه بدل شي. یعنی د رواني جګړې په برخه کې به وي، ځکه چې اوس ای آی د افرادو چلند او شخصیتونو مطالعه کولای شي. که چیرې موږ مقررات سم نکړو، نو پایلې به هم ویرون کیږي، ځکه د رواني جګړې تاثیرات پراخ او اوږدمهاله دي چې زیات ځان رسون کې پاتې کیدای شي. د هغه عمومي جنگونو د اغیزو په پرتله چې موږ په لومړۍ نړیواله جګړه یا دوهم نړیواله جګړه کې ولي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ په 3-0 د پاکستان په ګټه پای ته ورسیده. د کرکټ مینوال او شلونګي د افغانستان د کرکټ په ماتو سخت خوشینه خودلې او د یو لړ اصلاحاتو او بدلونونو غوښتنه کړې. نور حال د متی الله بیگ په دې رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ مینوال په دې خفه دي چې د کرکټ ملي ټیم د پاکستان سره هغه سلوب ونه کړی لکه څنګه چې تمته کېده.
بل خوړم چې دا پړه په یو لو غاړي او په یو کس نه چو چې دا غ په خاطر من دا سیریز یا دا میچونو ونه شو غټلې. اورال د ټولو لوبډلې پرفورمنس هغه څنګه چې موږ درلو د لاغه سينو.
د افغانستان او پاکستان د سیالۍ چې د افغانستان په کوربتوب سریلانکا کې تر سره شوې، د کرکټ د سارونکو لپاره ډېر جالب وي.
پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم سیریز اوس وشو، د درې میچونو سیریزو هغه پاکستان په 3-0 سره وګټه. خو افغانستان ټیم دا یو ځل بیا کارکړه او ثابت کړه چې هغه یو خطرناک سایډ دی. پاکستان له درې واړو میچونو څخه ټف ټایم ورک دویم میچ تقریبا افغانستان ګټلی وو، ولی ځینې یو څو غلطولو وجه نه هغه میچ پیل.
احمد فرحات فدائی د کرکټ د مبصر په توګه سریلانکا کې د نړیوالو مبصرونو سره یو ځای دغه سیالۍ تعقیب کړې دي او خپل ځانګړی نظر لري.
افغانستان لپاره یو ډیر ښه تمریناتي زمينه وه، د دې لپاره چې د آسیا کپ سیالۍ او د نړیوال کپ سیالۍ لپاره آمادګي وکړی شي. او په زمين کې د افغانستان ستونزې دوی تور په ډاګه شولې چې د دې ستونزو کې په مشخص شکل باندې د میډل آرډر فارم وو، چې هغه ته باید دوی پاملرنه وکړي. د دوی په ټیم کې باید فینشر زی سي د دوی لوبه په ښه شکل باندې ختمه کړی شي، یعنی ښه گیم کلوز کړی شي.
د افغانستان د کرکټ شنونکي په دې نظر دي چې افغانستان باید د خپلو ناکامیو نه درس واخلي او راتلونکي لپاره سمون راولي.
که څه هم ټول لوبي ورزنه پاکستان غټلې دي، خو په اسانه نه دي غټلې. او شاید د دې وجه هم دا وي چې افغان لوبډله د دغه سستر لوبډلو سره د مخامخ کېدو هغه تجربه کم لري، او په وروستي ورونو کې بیا هغه سره کم محتاط لوب چې په کار ده او کنټرول په کار دي پاغي موږ نه توانېګو.
تخنیکی او فزیکی کوچ ته ضرورت په بیټینګ کې په بالینګ کې هم دغه سي سپورت سایکالوجیست یا سپورت ارواپوهان ته ضرورت دي، ترڅو زموږ لوبغاړو سره په هر یو سیریز یا میچونو کې کارو کې ترسو زمونږ لوبغاړي ذهني قوی شي او خپل مخالف لوري ولن.
په مجموع کې د کرکټ مینوال او سارونو کې په دې نظر دي چې افغانستان د کرکټ په ډګر کې ډېر لاسته راوړنې لري، او باید چې هغه ته پام وشي.
موږ تاسو ملي سرود ژوندۍ ساتلای دی، موږ تاسو بیرغ ژوندۍ ساتلای دی، موږ تاسو د افغانستان نوم په ټول نړۍ کې اوچت ساتلای دی. صرف دوی ته باید نن ورځ موږ تاسو مینه ورکړو او کوشش وکړو چې د دوی ستاینه وکړو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یک شنبه په ورځ د آسیا جام لپاره کرکټ ټیم اعلان کړی دی چې یو شمېر نوي افغاني لوبغاړي کې شامل دي. آسیا جام د اگست له دیرش مینا په پاکستان او سریلانکا کې پیلېږي. متی الله عابد، امریکا غږ.